السلام علیکم په پیښور کې د ماسپخین یو بجا د تر دوو بجو په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. رپورټونه را سره دي د پښتونخوا په اړه، د پاکستان په اړه، د افغانستان او سیمې په اړه، دغه هر څه به له خبرونو وروسته اورئ. همدارنګه کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. اونیس پروګرام تاندې هیلې مو هم درته راوړلې. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار شاهین بنیره یې تاسو ته وړاندې کوي.
خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په کوټه کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د بلوچ بلتونپال مشر نواب خیربخش مریضوي او پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشې کړی دی. او د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپکرنۍ جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور چوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو پرون ماسخوتن د اسلام آباد له E8 مرکز سره نږدې د باب العلم په نوم د امام باړې بهر برید کړی دی. دوی رسنیو ته ویلي دي چې دا حمله په داسې وخت شوی چې خلک تر مانځه وروستو له امام باړې څخه روان وو. پولیس وایي په وژل شو کې یو د پاکستان په استخباراتي اداره انټلیجنس بیورو کې ملازم وو. جوبل کسان د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل شوي دي. د روغتون مخې ته خبریالانو ته د وینا په وخت د مجلس وحدت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکري وویل د امام باړې د امنیت لپاره سم ګامونه نو پورته شوي.
در ترهګرۍ پیښه ده او هیڅ سنی شیعه کړکېچ په پاکستان کې نشته. یو څو شرخوخې دي که دوی پر ضد سم ګامونه پورته کړی شوي وي نو په اسلام آباد کې به دا پیښه مخې ته نه راتله.
د برید ذمواري لشکري جنگ ویل عالمي وسلوالې ډلې منلې ده خو د خپلواکو سرچینو نه دغه ادعاو سپیناوی نه دی شوی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. دا په سازمان کې د شریکو هیوادونو د مشرانو لومبۍ غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. پاکستان روان کال د جون په میاشت کې دغه سازمان پوره غړی ومنل شو. د پاکستان سرکاري میډیا راپور ورکوي چې غونډه ستراتیژي منظرنامې او د غړیو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا لپاره د همکارۍ موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. وزیر اعظم عباسی به د روسیې د وزیر اعظم دیمیتری مدودوف لخوا په یو میلمستیا کې هم برخه اخلي. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بلوچ بلتونپال مشر نواب خیربخش مریضوي او پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشې کړی دی. غزین مری د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال پولیسو د کوټې په هوایي میدان د قتل او ترهګرۍ د بېلابېلو مقدمو په تور نیولی وو کله چې هغه د 13 کالو د جلاوطنۍ نه وروستو پاکستان ته راستون شو. پرون د راخوشې کېدو وروستو مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې فلحال په کوم سیاسي ګوند کې د ګډون اراده نه لري او غواړي چې د بلوچستان ستونزه د خبرو د لارې هوار شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپکرنۍ جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیپن دی مستورا سره کتلي دي. د مش وروستو لاغې چې اپوزیشن ډلو د ولسمشر بشر الاسد له واکه د لرې کولو غوښتنه وکړه دا خبره ونه منله چې د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکي د مذاکراتو په اتم دور کې برخه واخلي. خو د راپورونو تر مخه حکومتي پلاوي وروستو د دې باور نه چې د بشر الاسد له واکه د لرې کېدو خبره به د مذاکراتو برخه نه وي. پرون په جنیوا کې د ډیمستورا سره ابتدایي ملاقاتونه کړي دي. د اپوزیشن استادو چې پړومبي ځل په یو پلاوي کې راغلي وو د نومبر په 28 نېټه د ملګرو ملتونو د استازي سره کتلي وو. د 2011 کال د مارچ میاشت راهیسې د شام په جګړه کې 3,13,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي خو خبرداري ورکړې که شمالي کوریا خپلې جارحانه هلې ځلې نه ودرې نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. پرون د سلامتي کونسل یوې بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د یو طاقتور بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې نه وروستو باید قامونه د پیانګیانګ سره خپلې اړیکې پرې کړي. شمالی کوریا ادعا کړې ده چې دغه بین العظمي توغندې د امریکا تر مرکزی برخو رسیدې شي. امریکا او فرانس په شمالی کوریا د نوو بندیزونو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین او روسیې په دواړو خواوو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي. په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړی وروستو لاغې زهر سکلی او ځان یې وژلی دی کله چې په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړل شو. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د جنگي جرمونو نړیوال ټریبیونل یو ویان ویلي چې 2 اویا کلن سلوبودان پرالجیک پرون په یو روغتون کې سا ورکړې ده. پرالجیک په بوسنیا هرزګوینا کې د کال 1992 تر کال 1995 پورې په روان جنگ کې د بوسنیا د کروټ ځواکونو کمانډانو او یو دغه شپږو بوسنیایي کروټو څخه و چې په نړیوال ټریبیونل کې دوی ته د ورکړل شوو سزاګانو پر ضد خپله دفاع کوله. کله چې عدالت په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړو نو داسې ښکاره شوه چې هغه څه وسکل. هغه عدالت ته په چغو وویل چې سلوبودان پرالجیک په جنگي جرمونو کې ککړ نه دی. او ترکیه د 2 کریمیایي تاتار مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې 2 روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوي روسیې ته حواله کړي دي. دغه تاتار مشران د روسیې تر ولقې لاندې کریمیا سیمه کې بندیان وو. د ترکیه یوې رسنۍ خبر ترک پرون په راپور کې ویلي چې 2 روسي وګړي الیگزینډر سمیرانوب او یوری انیسینوب تیره میاشت روسیې ته ولیږل شو. په دوی باندې د جاسوسۍ تورونه وو. په بدل کې روسیې د کریمیا دوه تاتار مشران اختم چیګوز او علمی عمروب له جیل را خوشی کړی دي او ترکیه ته استول شوی دي. دغه د مشال لیرو د دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.56 روپۍ او په 1.58 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم نه بنو کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سایویش د انټرنیټ تلاری په مشال ریډیو .com او د سمارټ فون د لارې تاسو ټیون ان کې موږ موندل شي. په دې خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو 2 کسه وژل شوي او 4 ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم شانګهای سازمان غونډه کې د ګډون پر اهمیت مو یو کارپو غږولی دی.
نو هند او پاکستان ته یو ښه موقع ده چې دوی په خپلو خبرې وکړي. د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا ډېرې ښې دي. زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي. دا مسلکي نه یو
وابور چې یو لړ پوره افغان پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران وایي ژمی هم سوړ دی او کاروبار هم اریان دریان ناستی.
دلته درنا هم وی کله یو لانجی کله بل لانجی.
په جمی کې د مزدوري حالات له کمزوري دي. نو له خاصه موږ حکومت ته درخواست کوو چې د مزدورانو په باره کې ملک سوچو کی.
د پاکستان اردو او پنجابي ژبې فلمونه لا هم د پښتون استحصال کوي.
د پښتو په کلچر کې د موږ په قومي رغم باندې کې د کومزار د میډیا د طرف روان دي کنه. دا فلم منډستي د وخت نه فلم منډستي د وخت نه چې کړی دي.
په نړیوالو راپورونو کې د شام سعودي عربستان او ایران په اړه راپورونه لرو. اونیزه خبرونه تاندې هیلې کې د میرمنو پر پرمختګونو غږیږو. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د اسلام آباد په ای ایټ مرکز کې پر یو امام بارګاه د وسلوالو ډزو دوه تنه وژلې او څلور نورې ژوبل کړې دي. د پولیس چارواکو په وینا د چهارشنبه په مخام د باب العلم امام بارګانه بهر دا ډزې په داسې حال کې شوې چې خلک ته ماسخوتن له مانځه بهر راوتل او بهر ناس نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. لشکر جنگوي العالمي وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. نور حال اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د اسلام آباد عینین تانی او چرواکی بخت حیات د پنځشنبه په سهار مشال ریډیو ته ویل چې بدغه پیغه کې د ملو شمیر دوه شوه او د سلورو جوبل کسانو درملنه په پیمز روختون کې روانه ده. د چرشنبه په مسخوتن د اسلام آباد پیمز روختون نه بهر خبريالانو سره په خبرو کې د مجلس عبادت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکری د یو کس د وژنې او د سلورو د جوبل کېدو پخلی کړو او ویلي چې په پلازمین اسلام آباد کې جوړ جماعت د امنیت لپاره په بیا بیا غوښتنه هم هیڅ ګامونه پورته نه کړی شو. د کومې زموار چې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر حسن اقبال دی.
دیکھ کر آ رہا ہوں
جوبل کسانو راغلم سلور جوبل شوی د خدای شکر دی جوبل کسانو حالت خدای در طرح غری پی خدا او هی سنی شیا کڑکیچ په پاکستان کې نشتا یو سو شر خو خدی کړه دی پر ذات سم گامونه پور تکړه شوی وي په اسلام آباد کې ودا پی خ مخه تن راتلا
جی سانیہ اسلام آباد کے اندر نہ ہوتا
بلخو د کورونی او چارو مرکزی وزیر حسن اقبال دا پی خ په پام کې نیولې دای په هیواد کې د بے ثباتی سازش بللې دی. د پولیس چارواکو په وینا چې په دو موټر سایکل سوار سلور کسان راغلی او چې پکې دو کسانو د امام باړې پر دروازه ډزې وکړي. مرشوی یو تن پیژنګلو د سید حبدار شاه په نوم سره شوې ده چې د ډز وروستو سمدستي مړ شوی وو. د پولیس چارواکو په وینا چې یو بل تن په روغتون کې ساور کړي چې پیژنګلو یې د سید عین زیدی په نوم سره شوې ده. بل اړخ ته پولیس دا هم وایي چې د نږدې سی سی ټی وی کیمرو له لارې د پیخي پلټنې پیل کړې دي. د ذکر ده چې ایټ مرکز د فیض آباد پنډې سره نږدې موقعیت لري او د دې ځای په لږه فاصله د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناسته تر یوویشت ورځو روانه وه.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شانګهای همکارۍ سازمان سر مشرزه کې د ګډون لپاره نن د روس سوچی ښار ته روان شو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا وزیر اعظم به په دې دورځنۍ غونډه کې دا خبره په ډاګه کوي چې هیواد د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د مبارزې په ګډون د یاد سازمان نورو اهدافو ته ژمن دی. دا غونډه چې نن پیلېږي په سنډه کې به پاکستاني وزیر اعظم دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي. پاکستان په جون میاشت کې د شانګهای همکارۍ سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. چین، روس او هندوستان هم د دې سازمان بشپړ غړیتوب لري. البته افغانستان او ایران د دې سازمان په سر مشرزه کې د سارونکو په حیث برخه اخلي. نور حال د رابع اکرم خان.
نن به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځني سفر روس ته ځي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د شنګهای همکارۍ سازمان سرمشریزو کې ګډون کوي. خارجه وزارت وایي چې پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکولو پس دا د یا سازمان د حکومتونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې د روس په خار سوچي کې کیږي. خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم خپل خطاب کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جنگ، د سیمې سولې او ثبات او د پرمختیا په شمول د شنګهای همکارۍ سازمان د اهدافو په حواله به پاکستان د اعظم سرګندونی کوي. د ایجنډې مطابق د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د یا سازمان غونډه کې به د پرمختیا لپاره د کومک په لړ کې د امکاناتو، پکړنلارو او په ترجیحاتو غور کیږي. د روان کال په جون میاشت کې د کازاکستان په سرخار استانه کې د شنګهای همکارۍ او تنظیم د غونډې په موقع پاکستان ته د دې تنظیم مستقل رکنیت ورکړی شوی و. په همدغه غونډه کې هند ته هم بشپړ غړیتوب ورکړی شوی وو. د شنګهای همکارۍ سازمان په مستقل غړو ملکونو کې چین، روس، کازاکستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان دي چې ورسره اوس پاکستان او هند هم شامل دي. د سرهونکو یا مبصر ملکونو په فهرست کې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې. لکه څنګه چې تاسو په دې ریپورت کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم په شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شوی. د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد عبدالشکور وایي دا ډېره ښه موقع ده چې چین د پاکستان، هندوستان، افغانستان او ایران مشران خپلو کې سره کینوي او له دې هیوادونو سره د پاکستان اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د چین په ګټه هم دي، ځکه چې د چین د اقتصادي رهداري پروژه چې له یادو هیوادونو تیریږي هله کامیابېدای شي چې په دغو ملکونو کې امن وي. زموږ همکار سالم مومند عبدالشکور سره خبرې کړې.
زما خیال دی چې د هند او پاکستان ته ډېرې کمې موقع نن سبا چې کوم حالات روان دي په دواړو ملکونو مابین، او دا چې د نن هم لکه چې پاکستان کوم سیاسي روان دی چې دواړه ملکونه کینی او چې خبرې وکړي نو یو ډیپلوماټک فورم دی یو هول خبره دا شو بل دا پاکستان پاول زل مستقل غړي په هیڅ پکې شرکت کوي. نو هند او پاکستان ته یو ښه موقع ده چې دوی په خپلو مابین چې دوی کوم اړیکې دي اګه کوم تاسو لري خواله یې ترګری کوم مسالې دي په باندې دوه خبرې وکړي د اکونومیک یا د معاشي هیئت نه علاوه د فورم چې کوم دی یو ډېر د هیئت ته چې دوه کې خبرې وکړي. دویم خبره د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا سړي ډېر ښه نه دي. زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کوي چې دا موږ کینه یو د چین چې کوم یو ډېر لري پروت یو نېشنل انټرست دی دا چې کوم مفاد دی د مایشي دا سره چې ټول دنیا دا ګنډل غواړي د یورپ پورې پای کې دې ملکونو کردار ډېر هم دی ډېر مخکې نه پای باندې دا سوالونه چکېږي په هند کې او په امریکا کې هم چې دا چین والا دا کوم پروجیکټ دی دا پروژه دا به داسې ځایونه تیریږي چې پای باندې مسالې دي د دې ملکونو په منځ کې ریجن. زما خیال دی چې د شنګای کوپریشن اورګنایزیشن د هیئت په نن سبا حالاتو کې ډېر زیات
شکر صاحب اوزما بل پختون اساس نه داوا چې په تیر وختونو کې په پاکستان او هندستان نیوکی شوی چې د دې هیوادونو د خپل منځي اختلافاتو لکبله د سارک سازمان غونډو څخه نتیجه نه ورکړي. نو څه ګوري چې د دې هیوادونو خپل منځي اختلافات به همدغه سیاسترات د شنګای سازمان په غونډو اهم وکړي او که څنګه؟
زما خیال نه دی ځکه چې پاکستان او هند چې کوم سیاسي او خپل بل سره په مابین کې کوم د سپاد دی هغه په زړه کلاسیکل اولډ پالیټکس ورته موږ وایو د سټیټس دی یا ساتونو په منځ کې پای باندې روان دي. په دې سار کې ډېر موږ دا وایو ډېر کمزورې یو اورګنایزیشن هغه د دوی د سیاست نظر شو نه د دې دوه ملکونو په منځ کې چې کوم تعلقات وي په ځواب باندې دا دا د ریجن یا نه پاتې کوم دا خنډ شو دا اورګنایزیشن ته د پلیټ میډاون شو. ما څنګه چې په دې کې پیسه بدله ده د چین یو داسې ملک دی چې هغه د سوري لاندې به دوی کار کوي هغه دومره وضع پته ده او دومره دغه رول دی چې زما خیال نه دی چې دوی چې کوم منځ کې کوم خپل پالیټکس دی یا سیاست دی هغه به په دې باندې هغه شان اثر انداز شي لکه څنګه چې سار کو.
د عبدالولی خان پوهنتون مردان استاد عبدالشکور وو چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د پاکستان پر اړیکو د مشال رادیو د همکار سلام پښتنې ځواب ولی. بیا هم د پاکستان د اړیکو په اړه خو د افغانستان سره په اسلام آباد کې افغان سفارت د دې خبرې پخلی کړی چې نن د افغان پوز دفاع وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو پلاوی په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. دوی به د پاکستاني چارواکو سره په سرحدي شخړو او نورو موضوعاتو خبرې کوي. اسلام آباد زمون همکار عرفت انجم نور حال را کوي.
بالکل دا د افغانستان عسکری کم پلاوی دا بنند پاکستان په دورو راځي په دې کې و چارواکي دي د افغانستان د عسکری قیادت او د دې مشر ویل چې کمال جنرال محمد حبیب ساری کوي او دې بنن پاکستان ته راځي سی او سبا چې کم دې پاکستان کې جدید پاکستان د عسکری قیادت سره مشر ولې سره چې دې میټینګ دي او په دې ملاقاتونو کې بعد دوه ملکونو ترمنځ چې کم د امنیتی حلزلو او نور چې کوم عسکري حلزلي دي د کونر په حواله باندې د کراس بارډر حواله باندې او دین علاوه د بارډر مینجمنت چې کوم مسلې دي په خبرې اترې کوي او د یو بل سره به هغه مسلې او هغه اندېښنې شریکوي کوم د دوه خواشي یو بل ته په سوانی اعتراض دي. نو د دې بچی دی نن د پاکستان ته داسې ماخامې ټایم کې راځي سي د دې لړکې هم دادي چې د دوه ترمنځ د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم لکشان دي تاسو په لیبیا زیات شوې ده ای کومالي لپاره دوه ملکونو چې په کم سیزن باندې اعتراضات دي کاغه د امنیتي لیزل او کاغه بیا د بارډر مینجمنت دي. نو په دې خبره اترې کې
رفعت انجم وا په اسلام آباد کې افغان حکومت یو 15 کسیزه سړی تختون کې ډله اعدام کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پر دغه کسانو د اعدام حکم د درېګونو محکمو له پریکړې او د جمهور رئیس له منظورۍ وروسته عملي شو. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي توګه سوداګر د دغه حکم له عملي کېدو هرکلی کوي. نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د چهارشنبه سهار وختي د پولیچرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړی تختونه په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي دغه 15 اعدام شوي کسان د انسان تختونه او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستيال محمد شای ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جاریه
د هرات د ولایتي شورا په خوانه غړی حاجی اسکر د محمد انور زوی زلمه د عبدالعلی زوی عبد الظاهر د محمد یوسف فائق د یار محمد زوی او تیمور شاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړی وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد اسکر انوري شاو خو یو کال وړاندې د ملي امنیت لوري د یو کس د برمته کېدو په تور چې وروسته ووژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تښتونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمته کوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تښتونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هېواده پانګې ویستلو ته زمینه برابرولی شي.
اکرام الله اکرامو په کابل کې. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي په داسې حال کې چې په دې هېواد کې پر ښځو تشدد زیات شوی نو پکار ده چې د میرمنو په ګډون د ټولنې په نورو وګړو کې د میرمنو د حقونو او تحفظ قوانینو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي. د دوی په وینا چې د کورنۍ تشدد تیزاب شیندلو زور زیاتي او د ناموسي وژنو پیښې هره ورځ مخې ته راځي، خو د پوهې نه لرلو له وجې د میرمنو په شمول عام ولس ته دا نه وي معلومه چې څه وکړي او له چا سره رابطه وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې چې رابع اکرم خان تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو ادارې دولت فاونډیشن ډایرکټر شبینه ایاز وویل چې په ښاریو کې لږ ډیر خلک دا علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې دې لړکې سره علم نه لري.
کم پوه کسان دي که نارینه دی که ښځه دی که ښار کې اوسېږي، هغو ته هم پته وي چې دي کیسونه کې بچا ته بځو کم دفعه به زمونږ ته مدد به کوي. پولیس ته هم پته نشته چې کم ریلیونټ دفعه تاسو ته یو دا چې کوم آنر کلینګ والا کیسونه دي دې کې موږ 2011 کې یو ریسرچ کړی نوخار کې، نو هلته پوره پولیس وایي چې موږ ته پته نشته چې دا قانون جوړه شوی دی او که نه دی جوړه شوی.
د عورت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تشدد پیښو 138 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د وژنې، خودکشۍ او د ناموسي وژنو کیسونو شمېر زیات دی. په وفاقي کچه د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشره خاور ممتاز وایي د صوبو په کچه کمیشن مضبوطولو سره به موږ د ښځو د حقونو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو پوهاوی لپاره د ملک هرې برخې ته رسېدل وي.
د
دې قوانینو آګاهۍ لپاره به موږ دا د نصاب برخه جوړول پکار وي، او د دې نه علاوه کومې نورې طریقې دي لکه فلمونو، اشتهارونو او پوسټرونو هم کار اخیستل پکار دي. بل دلته یو ښه خبره دا ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسېدلي او د هغې هم یو رول جوړېږي چې خلکو ته پوهه ورکړي، او د ټولو زیاته ذمهواري زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلۍ د غړو جوړېږي چې یوازې قانون جوړول نه دي، هغوی له دا قتل پکار دي چې د هغوی په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او که نه.
دې لړکې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم سیاتوي په ډېر اسماعیل خان کې د یوې جینۍ بې حجابه ګرځولو پیښې نه ښکاري چې په قوانینو څومره عمل درآمد کیږي.
مخکېنی په نسبت باندې په دې وخت کې زموږ په ملک کې نسبتا ښه قوانین د ښځو د حقوقو حوالې سره موجود دي، او ایون ډېر زیات قوانین سره چې په هغه کې ډېرې سختۍ سره د ډېر د ښځو خلاف چې کوم ناروا سیزونه د هغې خلاف ډېر په سختۍ باندې په هغه کې سیزونه موجود دي.
د زمونږ د همکاري رابعه اکرم خان رپورټ مو اورېده چې شاد بیګم پر خبرو پای ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه اسلام آباد ښار ته د مزدورۍ لپاره تللي مزدوران وایي چې په ښار کې د احتجاجونو او یخ موسم له وجې روزګار خراب شوی چې له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ همکار احمد الله د ځینو مزدورانو سره خبرې کړې او دا رپورټ راستولی.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د خواري مزدوري لپاره راضي او دا خواري کخ د اسلام آباد په پشاور موړ او رانا مارکیټ په شمول په ځنو نورو سیمو کې په دې تمه ناست وي چې څوک به یې له ځانه سره مزدوري لبوزي. د دې خواري کخو په وینا چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د دوی مزدوري ډېره کمه شي او چې کله مزدوري ورته میلاو هم شي نو په اکثره موقعو ورته خلک دیاړي پوره نه ورکوي ځکه چې ورځې لنډې وي او خلک دا شکایت لري چې د څومره کار لپاره یې راوستي وو نو هغه یې پوره نه کړو. د ثواب جهاد علی وایي
پګرما کې مزدوري خیر والی لوی او په یخنا کې مزدوري لګونه کې پګرانه باندې ملاوي کې ولی چې ټایم پکې کمی او ډېر توند ته مخامخ یو.
د مومند جنسي د پنډیالۍ اوسیدونکو عبدالمتین وایي چې په یخنۍ کې د مزدوري د کموالي له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي نو حکومت دې د خواري کښو په حال رحم وکړي.
په ژمي کې د مزدوري حالات لږ کمزوري دي نو لحاظا موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې څنګه د مزدورانو په باره کې لږ سوچ وکړي او موږ ته د اسانتیا د پاره سیستم راوکاږي چې لکه دا سیستم دغه کې.
د ملاکنډ سره تعلق لرونکي فیروز شاه خپل مشکلات څه په دا ډول بیانوي.
یو خو دلته ژمی دی یخنی ده سار وختي سړی راوتی نشي د ټیکدارانو ټیم لا او بل دا خبره ده چې دلته در نه هم وي کله یو لانجې کله بل لانجې نو دوی د لانجو نه موږ نه خلاصیږو. کله دوی خپل جلسې جلوسونه په اسلام آباد کې او زمونږ د خپل حکومت نم دا ګیله ده چې لکه موږ ته کلو علاقو کې صدا سره روزګار راوباسي څنګه په پاکستانیا سره شپې له کوټو جو.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوانه راغلی دا مزدوران وای که حکومت یې په سیمو کې کارخانه جوړ کړي نو دوی تبا اسلام آباد ته د مزدوری لپاره د راتللو هیڅ ضرورت نه راپیخیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د اردو ژبې ځینې فلمونه داسې راغلي چې پکې پښتانه د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوونکي پر ښځو تېری کوونکي او د مشرانو سړو سره د روغې جوړې په خاطر د پیغلو واده کوونکي ښودل شوي دي. اوس تازه تازه د ورنا په نوم یو اردو فلم راغلی چې پکې د پښتنو یوه کورنۍ همداسې ښودل شوې ده. زموږ همکار محمد عمران په دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي.
په ورنا فلم کې د پښتني کورنۍ د یو منفي کردار لپاره د خودلو پاړه لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي چې د پښتنو په سیمه کردارونه، ځایونه او قصې شته د کوم نه چې د بهر خلک ګټې پورته کوي. نوموړی وایي چې دوی کله هم د پښتو په ډرامو کې یو خاص قبیله یا قام نه دی په نښه کړی، بلکې یوازې د کردار له لارې خپل پیغام رسوي.
د پښتو په کلچر کې زمونږ په قومي رغم باندې چې لکه کوم گزار د میډیا د طرف روان دي کنه، دا فلم انډستري د وخت نه داسې کړی دی. پرایویټ چینل بیا ورپسې هغه تسلسل جاری وساتو. اوس چې کوم دی نو په ډرامو کې او په فلمونو کې او ټیلی فلمونو کې لګې وایم چې ټول شاعران دي باندې سیول سوسایټي او خصوصا لکه دا وخت چې په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې کوم د پښتو نمائندگان ناشري ته دا خبره ورسېده.
په دې فلم کې ځینې پښتنو هنرمندانو هم کردارونه کړي چې پکې رشید ناز او طارق رحیم شامل دي. طارق رحیم په دغه فلم کې د وزیرستان د کورنۍ د مشر کردار کړي. هغه له دې هر څه سره اختلاف کوي او وایي په فلم کې که د پښتنو کورنۍ خودل شوې ده نو مقصد یې یوازې د معاشري یو منفي اړخ خودل او د قانون عملي کولو پیغام ورکول دي.
دا یو فلم دی که پښتون نه وي نو سینده وي، که سینده نه وي نو بلوچی به وي. دا یو نیگیټیو اسپیکټ خولی دی او دې کې د پښتو کلچر منفي نه دی شوی. دې کې یو میسج ورکړ شوی دی چې کلچر ټیک دی، چې هغه پلار چې دی هغه وایي چې موږ بدل اخلو، پاکستان وزیرستان کې تیار کړي، هر څه کړي، او دلته بیا یو قانون شې دی. او قانون شې دی پښتون لم هغه شان دی، سینده لم هغه شان دی، بلوچی
د دې فلم مرکزی کردار هارون رشید دی چې پکې د پولیو رنځ ځپلې پښتون ځوان خودل شوی. دی وایي چې یوازې دا ویل چې د پښتنو پر عزت پکې خبره راغلې سمه نه ده، که پښتون نه وي نو بل کوم قام او د هغې خلک به خودل کیږي. خو د دې فلم له لارې دا ویل شوی چې که یو چا سره جنسی زیاتې کیږي نو باید د قانون لار خپله کی.
زه دا نه ګڼم چې د نظام یو غلط شکل خودل شوی. عزت عزت وي، که پښتون، بلوچ او یا سندی خودل کیږي، دی هر څه ته په دې نظر کتل سم ندی. تر ټولو لوی خبره دا ده چې دا هر څه په پاکستان کې کیږي او دا حقیقت هم دی. سوال دا راپورته کیږي چې کدا مسله ده نو له کوم ځای خلک راپاڅېدل، ولې احتجاج ونه شو، ولې تر اوسه کوم درنه ونه شو،
ځوان شاعر، لیکوال او په پېښور پوهنتون کې د ډاکټریټ زده کوونکی سجاد ژوندون چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه کې کار کوي وایي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته د کلتور او سیلګرۍ محکمې هم صوبو ته ورکړې شوې. خیبر پښتونخوا صوبې هم دی لړکې د کلتور پالیسی جوړه کړې ده چې د اسمبلی نه د منظورېدو وروسته به عملي شي.
قانون سازی روانه ده نو ټیک ټاک کلچر پالیسی جوړه شوه، هغه باندې د مختلف شعبو د خلکو سره ناستی کیږي، هغه لا فاینل خونه ده، بهرحال روان ده. ما څومره لوست نه پاره کې دوه نقطې دا دي چې په پښتونخوا کې به سنسر بورډ قیام ډیر زیات په دغه کلچر پالیسی کې ضروری وي، او دغه کلچر پالیسی سی پکار د بیا د اسمبلی ته بزی چې په اسمبلی کې وتا په سنجیدګی سره وکړی شي. دغه لپاره بیا د میډیا رول ډیر زیات ضروری دی چې هغه د کلچر پالیسی وخی چیرې دا دی او دا عملی.
له دې وړاندې هم پښتنو لیکوالانو په ځینو اردو فلمونو نیوکې کړې وې چې په کې کراچی سے لاهور، جوانی پر نهی آنی او دختر شامل وو. د دوی په وینا چې په دې فلمونو کې پښتانه هم جنس باز او پر ښځو تیری کوونکي ښودل شوي وو.
دا محمد عمران رپورٹ مورید له همدې سره د سټوډیو غړې خی چې په پیښور کې درنګ ساتل دوه نیمه بجې کېدونکي په مخانه واړم یو نیمه بجې کېدونکي دا په پوره یو نیمه بجې په شاهین بنیر تاسو ته د دې محل د خبرونو لنډیز باندې کړ.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو پرون ماسپښین د اسلام آباد له ای8 مرکز سره نږدې د باب العلم په نوم د امام باړې بهر برید کړی دی. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په سوچی خار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریز کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. دا په سازمان کې د شریکو هیوادونو د مشرانو لومبه غونډه ده چې پاکستان په کې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. په کوټه کې ترهګریز دي عدالت د بلوچ بلتون پال مشر نواب خیربخش مریضوی او پخوانی صوبائی وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشی کړی دی. د شامی حکومت مرکزیانو د شام د شپکرنۍ جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیپن ډی مستورا سره کتلی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي خو خبرداري ورکړي که شمالي کوریا خپل جارحانه حل زری نو درین حکومت به په مکمله توګه اعلان کړی شي. پرون د سلامتی کونسل یوې بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د طاقتور بالستیک توغندي د روسي ازموینې نو وروسته باید قانونه د پیانګیانګ سره خپلې اړیکې پرې کړي. په هغې کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړی وروسته له هغې زهر څکلي او ځان یې وژلی دی کله چې په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړل شو. او ترکیه د دوو کریمیایي تاتار مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې دوه روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوي وو روسیې ته حواله کړی دي.
شاهین بنریو چې تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو وروسته تاسو 19 پروګرام تان دی هیلې اوریدل شي چې په کې د میرمنو د پرمختګونو په اړه مرکې تاسو اوري او تر هغې وړاندې سو رپورټونه راسره دي. همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم ناورو چینل پاکستانی ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل اداري کې لیکي چې یو میاشت وړاندې د غیرت لفظ یو ځل بیا ملک کې رابرسر شو چې کله په مطبوعاتو کې د ډیر اسماعیل خان سیمې یوې جنۍ کیس رامخې شو کوم چې د غیرت په نوم د دښمنۍ په ټس کې بې پردې بې جامو په کوڅو کې ګرځول شوې وه. د ادارې په وینا د پیښې په اړه خبرې اترې او د پولیس تفتیش لا هم روان دی. ادارې وایي چې همداشان یو بل کیس په کراچۍ کې سورج مخکې رامخې شو چې کله په اورنګي ټاون کې یو هلک او جنۍ د خوښې واده کولو پس د جرګې په فیصله ووژل شو. ادارې لیکي چې له بدمرغه ملک د غیرت په نوم وجنې لا اوس هم کیږي باوجود دې چې په ملک کې د دې پر ضد یو قانون هم جوړ شوی دی. د غیرت په نوم وجنو کې زیات تر د لور پرتو سیمو کې کیږي چې اکثر خلک یې مجرمان بچ کولو لپاره پټ کړي. ادارې زیاتوي چې همیشه پالیسۍ جوړولو پر وخت د بنیاد پرست خلکو فکر په ذهن کې ساتل کیږي. خود خاریو نه کیس راتلو نه پس دا معلومیږي چې بنیاد پرست د کلو نه زیات بندوبستي سیمو کې دي. ادارې لیکي چې د کراچۍ دا لومړی پیښه نه ده بلکې د دې نه وړاندې هم په کراچۍ کې د جرګې په فیصله د خوښې واده کوونکي هلک جنۍ د بجلی پر کرن وژل شوی وو. ادارې وایي چې کراچۍ پیښې په اړه د سند وزیر اعلی د جرګې کسانو په شمول د ککړ کسانو پر ضد د سخت کاروایۍ غوښتنه کړې ده. ادارې خره کې وایي چې دا ضروري ده چې د داسې فرسوده نظام او ګامونو مخنیوی وشي چې دا شان د بېګناه خلکو ژوند بچ کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا په فیسونو کې زیاتوالی د ترانسپورټ نشوالی او په حاصلو کې د اوسېدو لپاره کم گنجائش پر ضد احتجاج کول یو ډېر سنجیده خبره ده. ادارې وایي چې زده کوونکو لخوا د غوښتنې د انتظامیه نه وشي خو انتظامیه زده کوونکي په دې مطمئن نه کړی شو د څنګه چې دا کار کوي چې انتظامیه د زده کوونکو مسلې حل کولو کې سنجیده نه دی او یا یې حل کول نه غواړي. ادارې زیاتوي چې د پېښور سرکاري پوهنتونو کې فیس زیاتول څه جواز نه لري خو داسې لګي چې پوهنتونونو مشران د یونیورسټو د نشکارۍ کولو په لور روان دي. ادارې لیکي چې سرکاري شخصي یونیورسټو په فیسونو کې ډېر کم فرق دی که داسې وي نو بیا د سرکاري یونیورسټو نه د سرکاري یونیورسټو لیبل لري کړی شي. ادارې په وینا همداشان پاسټر کې بهر
مدنی خلق اسی کے اس دکون کو لاز ضائع نوی اداریہ خرقے وائی چھ بہتر اب دعوی چھ اس دکون کو مسئلے و مشکلات دے حل کرے شی چھ داشان اس دکون کو تا پرسکون تعلیمی ماحول ملاو شی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
الجزیرہ ٹیلی ویژن په مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سر خار کې د مذهبي ډلو غوښتنې منل با د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالت پیدا کړي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي هڅو باوجود د پیمو پیداوار زیات شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسی اجمل نورو.
الجزیرہ ٹیلی ویژن په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار کې د مذهبي ډلو د اونیو راهیسې احتجاج پای ته رسولو په برخه کې مایدې ته د تسلیمېدو په سترګه کتل کیږي او ویل کیږي چې دا به د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. الجزیرہ لیکي د تنقید په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان حکومت د عدالت لخوا پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځول وروسته د دفاع په حالت کې دی. الجزیرہ لیکي د کورنیو چارو وزیر مملکت طلال چودھری ویلي د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره مایده د منلو وړ ده خو کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره بعد د اغیز ډیر خنوي. ځینو وګړو الجزیرہ ټیلی ویژن ته ویلي د تیرګل په ورځ د احتجاج کوونکو غوښتنو منلو سره حکومت یو بد روایت جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لیکي د امریکا حکومت د یوې اندازې تر مخه د افغانستان د فیونو غیر قانوني تجارت قیمت شاوخوا 80 اربع ډالر دی. د مقالې په خبره داسې څرګندېږي چې په 2018 کال کې د تر بل هر کال زیات د افیونو پیداوار شوی دی. مقاله لیکي په افغانستان کې د نشئی موادو ضد د امریکا د هڅو باوجود هم د افیونو پیداوار زیات دی. نېشنل پبلک ریډیو لیکي امریکا په یو وخت کې هڅې کړې وې چې د افیونو پټي ختم کړي، بیا یې په یو وخت کې افغان کروندګر متبادلو فصلونو کرولو ته هڅول او د دې ترڅنګ دا کوشش هم کو چې افغانستان خپل قوانین عملي کړي. په امریکا کې د نشئی موادو مخنیوي ادارې ډی ای اے ایجوکیشنل فاونډیشن مشر کیوین هارت مین ویلي په تیرو وختونو کې چې دوی د څه لپاره هڅې کړې وې هغه د حکومت تګلاره وه.
نساجملمو نړیوالو ورځ پانو تھا کتنا ورې ده. د سوریه د حکومت مخالفین له روسیا او نور هیوادونو غواړي چې د سوریه پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي. سو د جنیوا د سولې خبرو لارې د شپږو میاشتو په ترڅ کې یو سیاسي حل لارې ته زمينه برابر کړي. د سوریه د حکومت مخالفینو د پلاوی مشر د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د مذاکراتو تر پیل د مخه خبريالانو ته د خبرو وکړه. که څه هم د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریه د سولې خبرو لپاره له سلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولې وې، خو سې دغه بهیر د دسمبر تر 15 پورې وغځاوه. د رویټرز خبري اژانس راپور مهمه برخه درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوي مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبريالانو ته وویل دوی موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوي له کوم پرمختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم خپل پر دغه بهیر بې باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیری اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوری وروسته له هغه پیاوړی سو چې دوه کال وړاندې روسیا د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکېل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدینو دا خبره نه مني. له واک د اسد د لرې کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلي و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریې د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولې و، خو اوس یې دغه بهیر د ډسمبر تر پنځلسمې پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکیني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه دمخه بحث ورباندې وسي بشري مرستې او هغه کسان وو چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولی دي. د حریری په خبره د نیول سوو کسانو شمېر تر 200,000 ډېر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډېر کسان وژل سوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ سوي دي.
فریبا ظاهر په دې وروستیو کې په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب سیالي لا نوره څرګنده او پراخه شوه. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د سعودي عرب لخوا د دې سیالیو پر مخ وړونکي یو لوړپوړی چارواکی سمیر السبحان دی. سبحان په منځني ختیځ کې د سعودي عرب د پالیسیو جوړونکو او پاچا ته نږدې کسانو څخه تر ټولو مهم سړی بلل کیږي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټ ټکی درته وایي.
د سعودي عرب ډیر واک لرونکي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کم سلاکاران لري. په دوی کې یو هم د خلیجی هیوادونو لپاره د سعودي عرب وزیر سمیر السبحان دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې السبحان د ایران ضد پالیسیو لپاره پیژندل کیږي. باور دا دی چې په دې وروستیو کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری استعفا په مهال رامنځته شوي بحران شاته هم د السبحان لاس و. سبحان په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلواله ډله د شیطان ډله بولي. نوموړی د 500 کلونو دی او امریکا ته یې لومړی سفر په 13 مارچ میاشت کې و. هغه د ولیعهد محمد بن سلمان سره واشنگتن ته تللی و. د حریری له استعفا وروسته سبحان د ملي امنیت شورا، امریکي دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې امریکایانو هغه ته سختې خبرې کړي او ترې وی غوښتل چې پر ټولنیزه پاڼه ټویټر پاروونکي ویناوې کول بس کړي. یو چارواکی ورسپانې ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د لبنان ثبات ته ګواښ پیښولو له وجې پر السبحان په امریکا کې سختې نیوکې وشوي. سمیر السبحان له 2014 کال څخه تر 2015 پورې په لبنان کې د سعودي عرب په سفارت کې نظامی اتاشي و. هغه د حزب الله شیعه ملیشي سخت خلاف دی او د خپلې دندې په مهال دا ډله له نږدې څارله. یو لبنانی کس د نوم نه خبرولو په شرط واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې سبحان با په بیروت کې د سیاستوالو او خبرلانو سره په یو چایخانه کې ملاقاتونه کول. نوموړی یو خاموشه او ډیر اوریدونکی سړی خودل شوی دی. سمیر السبحان په عراق کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده، خو د هغه تر دندې یوازې نه میاشتې تیرې شوې وې چې عراقي چارواکو له سعودي عرب څخه د نوموړي د لرې کولو غوښتنه وکړه. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې په بغداد کې چارواکو د عراق په چارو کې د نوموړي له مداخلې شکایت کاوه. د ورسپانې په وینا السبحان د نړۍ بیلابیلو مشرانو سره د سعودي پاچا په ملاقاتونو کې هم موجود وي. په مقاله کې ویل شوي چې نوموړی د سعودي عرب حکومت دومره باوري کس دی چې نږدې هر بحران لرونکي ځای ته یې د دندې لپاره لیږلی دی.
د بشیر ګواخ رپورټ مورید وستر ته فرخنده اسد تاندې هیلي خبرونه وړاندې کوي. د نن خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان د جینکو د هایر سیکنډري سکول د پرنسپل سید اختر خبرې اورېده شي.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان د جینکو د یو هایر سیکنډري سکول د پرنسپل سره د جینکو په سکولونو کې په سہولتونو او د ښځو استادانو پر مسلو خبرې کوو.
نن ته وایي چې تاسو دا انکوائری کې چې دا ټیچر هلته ولې په ټایم نه دي، چې موږ خپل پرسنل ګاډي کې ځینې زمونږ دوه درې ګھنٹې لګي نو ټیچر به څنګه په ګھنٹه کې هلته ورسي؟
اوریدونکو د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان د جنکو د هایر سیکنډري سکول نمبر 1 د پرنسپل سیده اختر سره خبرې کوو. سیده اختر وای اوس د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د پخوانه زیات سهولتونه دي او حکومت د سرکاري سکولونو ښه کولو ته پوره توجه ورکوي.
نوم لې ډیر زیات هر سکول یوازې ماته نه هر سکول لې ډیر زیات پیسې ورکړه چې تاسو دا ټول چې تاسو سکول کې څه ډیفیشینسي دا ټول پوره کړي. نو زما په خیال کې په زمونږ په ډیسټریکټ مردان کې یو سکول داسې نشته چې د هغې 13 فوټ باونډري وال نه اوچت شي. خاص کر دا چې کم حالات خراب وو د دې په تحت حکومت ډیره پیسې ورکړه او زه اکثر چې کله دا ایچ ایم میټینګ اخلم زه دې له ډایرکټر صاحب دا خبره خامخا کوم چې ډایرکټر صاحب وایي چې دا چې کوم استاد سره فیسیلیټیز دي دا د رښتو 500 کالو کې نو او را روان 500 کالو کې هم کې دي شي چې ولې شي اوس دې نه فائدہ والے سکولونه ډیر خکه.
سیده اختر وای اوس اسکولونو ته د لوبو فند هم ورکول کیږي چې دغه سناس 1,00,000 روپۍ وي او دوی پرې ماشومانو ته د لوبو سامانونه اخلي.
هر سکول کې ځکه چې زه خو لکه ویزیت هم کوم با سکولونو ته دیو صاحبه چې د زمونږ محترمه سمینا غنی صاحبه هغه مالا هغه ماته د غرا کې داسې دی اکثر داسې ټاسک راکې یا ویزیت سکول یا سکول انسپکشن شي چې زه هر یو سکول ته ځم نو هلته ډېر ښه ښه کارونه چې وي دي. یو سکول داسې نشته چې هغې وایي موږ سره باتروم نشته. یو سکول داسې نشته چې هغې وایي چې باونډریوال زموږ چیت دی جنکۍ ته ښکاري. ډېر ښسته انتظام د هر یو سیز او هر یو سکول کې آی ټی لیب چې دی هغه جوړ شو. هر یو سکول کې لیبارټری جوړه شوه. هر یو سکول کې پلے ګراؤنډ دپاره دي ډېر ښکلې سیزونه ورکړه. ښه بله خبره غټه دا ده چې سپورټس دپاره هر یو میډل او های او هایر سکول ته 1,00,000 روپۍ ورکړي. اول به یو جنې چې ونو هغه به پلیئر ونو به یو شکل کاف تپاره یا یو ریکټ تپاره هریانه و چې زه چلو کوم سپورټس فنډ خو دومره نه زموږ غریبانانې جنکۍ دي چې دې موږ لا په 1,00,000 روپۍ دا سپورټس کې راکړي نو هغې کې موږ ښه ډېر سیزونه چې کم کم زموږ ایونټس تپاره زموږ کم کم سیزونه ریکوایر دي هغه ټول ارڅ آی سکول والا واغسته. نو اوس یو سکول داسې نشته چې هغه موږ ته بالو کړي چې ما سره داسې نشته ځکه زه د ګیم کې سلالم چونکې زه جنرل سیکټري سپورټس یم د مردان ډسټرکټ. نو اول به ما ته خلکو وویل زه ډېر تقریبا 1998 نه زه جنرل سیکټري یم. نو اول به ما ته سکول والا وایي چې مس موږ سره د کټ کمی دي موږ سره شکل قاف کمی دي موږ سره د دې سیس کمی دي ټیبل ټینس میز نشته. نو چې اوس کله نه حکومت 1,00,000 روپۍ کوم سکولونه لور کړي دي نو هر یو سکول زموږ سره برخه علي او دې ځل زموږ په نیٹ بال والی بال او په بیډمنټن کې تقریبا 90 سکولونه حساب شته.
سید اختر وای باید پرایمری سکولونو ته د مور او پلار تل هم یقیني کړل شي. میاندې او پلرونه باید د استادانو سره خبرې وکړي چې د دوی بچي په کومو خبرو کې کمزوري دي او په کومو کې ښه دي.
پی ٹی سی چې دی هغه د میډل او های کې دی پرایمری کې نشته پیرنټس ټیچر کونسل. نو زمونږ د های او میډل کې هر میاشتې یو ځل میټینګ کېږي نو میاندې راشي اغي ټول سس ډیفیشینسی سس ریکوایری د بچو ته د استادانو په اړه کې سس شکایت کړي اغه پرنسپل سره شیر کړي خو په پرایمری کې داسې نشتا. نو پرایمری والا لږ شانتي دي چې ځکه کمزوري دي زم په کار دا دي چې زیاته توجه دې پرایمری نه ورکړي شي ځکه چې دا یو بنیاد دی دا یو فاونډیشن دی د ایجوکیشن. پرایمری نه چې یو ماشوم چې کم نرسري کې یو سیز زکای پلی گروپ کې یو سیز زکای کلاس 1 کې کلاس 2 کې کلاس 3 کې چې زموږ سره هغه راځي نو هغه تقریبا 6 کې راځي نو 11-12 کالو جنې یا لکه نو هغه بیا دومره ست نه شي زکوړې چې کم هغه پرایمری لیول باندې زکای. نو اکثر واړه چې کمی نو د سکول نه لاړ شي پټ شي یا څه شي نو دې د پاره په کار دی چې د هغې میندې د هغې پلاران چې کوم ځای بوایز دي نو پلاران او چې کوم ځای ګرلز دي نو هلته دې میندې نو غواړي چې هغې ته د هغې وایي چې بهی دا دی چې کمزوري دی دې چې داسې دي ایون چې د هغې اینول رپورټس وي چې کوم سالانه هغې ریزلټ وي په هغې کې مې مور او پلار نه غواړي. او موږ سره دې خوا د های او میډل سکول او هایر سیکنډري سکول کې دا فیسیلیټي شته چې موږ د هغې دپاره د اینول ریزلټ چې وي زمونږ سالانه ریزلټ هغې کې موږ مور او پلار انوایټ کوو او هغې دپاره موږ له حکومت تقریبا 1,00,000 روپے را کوي ریفریشمنٹ د پاره پرایزز د پاره او کو دغه ارکه په پرایمری کې شنو ډیره به بهتر دي ځکه زمونږ د سکول فاونډیشن کې دی هغه په پرایمری باندې دی اوس فارن کنټریز کې تاسو وګورئ نو هلته یو ٹیچر چې کم دی چې کم هایلی کوالیفائی دی نو هغه پرایمری کې کوي او ورپسې بیا نور نو زمونږ په سکولونو کې پرایمری کې خو اوس خو خیر پی ٹی سی کې دا بی ایڈ او ایم ایڈ او ایم ایس سی والا کسان هم را لیږي ځکه چې تعلیم ډیر عام شو خو اول به صرف یو میټرک استاد او نه به پی ٹی سی واغې په پرائمری سکولونو ته سبق کھولو خو په کار دا دی چې یو د پیرنټس خامخار وغواړي او دې پکې انوال کوي یو دې پکې کمیونټی خامخا انوال کوي او درېمه خبره دا ده چې هغوی دې خامخا پرائمری لا یو ډېر هایلی کوالیفائیډ پی ایچ ڈی ایم فل دا دی ورته چې هغه ایجوکیشن کې ښه ماهر او هغه له سم سبق وکړي هغه بنیاد کې نو موږ سره کې راځي نو بیا به نورم پالش شي نو نور به هم ښه شي.
سید اختر د اهم وای زیاتره خزی استادانې د بدلیانو یعنی د یو سکول نه بل سکول ته په تبادلو کې مسلې لري. کومې جنکې چې واده شي بیا اکثره لورو سکولونو ته ځي نو باید حکومت د خزو استادانو دې مسلو ته پام وکړي او د کورونو سره په نږدې سکولونو کې برتی کړي.
حجته کې ټول لاغت از حکومت ته دا مشوره ورکوم چې زما یو ټیچر اوس خو خیر د حکومت دا ډیر خبرې وکړي چې ډیر شي سکولونه لوکل اپگریڈ کر خو بیا هم زما یو ټیچر چې دا اغزی میاخان تا اغزی کوئی برمون تا ندی تا پکار دی چې دا گورنمنٹ دا اغا چې کم دی گورنمنٹ سکولونو کې بس چې دی اغا دا فیمیل سکولونو کې خامخا ضروری دی لکه چې زما ټیچر په اډا کې دریږي اغا په بس سٹاپ باندې دریږي اغا کله چنچی کې کینی کله اغا رکشا کې کینی بیا اغا دریم بس کې کینی نو خپل سکول سره بیا بعض دفعه دا غي سکول ته پیدل لار وي پکار دا دی چې یو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بھی یو بسونه جی ٹی ایس په شانتی پکار دی چې هغه زه په ځای فیسیلیټی ورکې چې هغه سکولونو ته هغه ټیچران کې ځي اوس په بعض دفعه چې بعض زه ته مونږ له غلا کې انکوایري مونږ ته وایي چې تاسو دا انکوایري کې چې دا ټیچر الته ولې په ټایم نه دي چې مونږ خپل پرسنل ګاډي کې ځنه زموږ د درې ګڼې لګي نو ټیچر هم څنګه په ګڼه کې الته ورته چې زموږ پرسنل ګاډي دې ځل لیټ راځم نو هغه په پرایویټ ګاډي کې څنګه په اسانه راځي یو هغه هلته نه بس کې کینی نو بس نه پوهېږي نو چنچی کې کینی رکشا کې کینی نو بیا هلته نه تقریبا لاره پیدل وکړي دې ځای نه یو ټیچر به بابو شو ته څنګه ځي په کار دا دی چې ګورنمنټ داسې ټرانسپورټ شروع کړي څنګه چې په پنجاب کې هغه بس سیستم دی کنه سیستم چې دا دی چې هر ځای ته ځي ته به 20 روپے ورکړي څنګه چې پشاور کې دا منصوبه روانه ده خو چې څه خبرې کله بسېږي کون چیتا ہے تیرے ریزلٹس کے کرولے تک خو دا خبره ده چې دا چې سیستم په کار دي چې بس کرایم لګي او ټیچر چې دا غوښته سرویس کوي نو مجبوریا نه کوي خپل ماشومان ته دي چې هغه روزانه پرایویټ ګاډي کوي نو بیا دا غوښته سرویس کولو کې ضرورت پاتې شي.
سید اختر چې په مختلفو سکولونو هم ګرځي د دوی معاینه کوي وایي استادانو د خپل ځینو غوښتنو لپاره په روان کال کې مظاهره هم کړې دي خو موجوده حکومت استادانو لا سهولتونه هم ورکړي او اوس د استادانو ترقی د پخوا په نسبت زر کیږي چې دغه یو ښه خبره ده.
دوی مظاهره کړې دي
د
حکومت کې حکومت کې چې کم پارٹی ده اغه چې کوم استادانو په فیسیلیټیز ورکړي دي کنه دومره پروموشن دومره ډیرا تنخوا دا زموږه ما کې لاست 15 نه بلکې 20 ایئرز کې یو استاد صدا فیسیلیټی نه و تاسو یقین وکړئ چې اول به یو استاد په 15 او په 12 او په 11 او په 15 او 16 گریډ باندې به 10 تر 12 12 کال تیرول اوس یو استاد په ډیر تر ترقی ملاوي دي اغه تنخواګانې زیاتې کړې کنوینس الاؤنس زیات کو میڈیکل الاؤنس زیات شو دا هر څه چې زیات شو نو دې سره ټیچر خپل بیا کم از کم دومره سوچ کوي چې دې گورنمنٹ موږ ته دومره ډیر راکو نو آیا موږ هم د دې ماشومان ته ښه سبق وخایو بل ټولو کې غټه خبره دی گورنمنٹ دا کړی دا چې اغي بیسټ ایوارډ ورکړي دی بیسټ سکول ریزلټ یې دی چې دا کم سکول ریزلټ ډیر زیات ښه لکه 100% یو دا غي دا انګلیش او اردو او دا A1 او دا پلس کوي نو اغه له بیا پرنسپل لا 1,00,000 روپے او 50,000 روپے چې کم ټیچر زغې کې انوالو وي 6 یا 8 ټیچر زغې لور کوي او دا زما خوش قسمتي ده چې دا ایوارډ ما غشتې.
سید اختر وای د خیبر پختونخوا د خزو استادانو تر ټولو لویه مسله ترانسپورت یعنی خپل سکول ته تګ را تګ دی او باید حکومت پر دې مسله زیات کار وکړي او سکولونو ته د ترانسپورت سہولت ورکړي.
راځي چې حکومت دی لا کلیئرنس الاؤنس ہم زیاد کی دینم زیاد یاد یا دینا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ انتظام میں کی ٹیچرز کا پکار دی التا پسکلوں کے اول با دیر کا فیسلیٹی وا ٹیچرز لبا کمرے وی التا باغی سے دل چوکی داران بخوا اس کے جو حالات خلے دی جو چوکی داران دا سی دی کہ اگی بھائی اگی بانے بکی یقین نہ کہ کہ یو دا سی مختلف یونین کونسل پسطہ باندے یو ہاسٹل پکار دی فیمیل دا پارا یا خو اگی التا خپل بچو سرا وارا وارا کوارٹر یا التا اسی دی شی اسی دی لشی میں دیا دا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ خامہ خضرورت دی
سید اختر د اهم وای په ځینو لرو پرتو سکولونو کې باید خزو استادانو لپاره هاسټل جوړ کړی شي. هغه وای د خراب او امنیتی حالاتو له وجې خزو استادان د پخوا په نسبت اوس په تګ راتګ کې زیات مشکلات لري.
دا داسې دي چې دې پروموشن شو کړ ماته شوې چې دا حکومت ډېر ځل پروموشن ورکړي چې دې پروموشن ورکړي نو مډل سکول کې جو گریڈ دیا گا 15 دے اگر بس سی ٹی وی تو جو اگر ہائی اسکول تجیم دیا باغ سینئر سی ٹی جمع یو ٹیچر مڈل اسکول نہ سینئر سی ٹی تلاڑا جو لوکل اسکول نہ ہوتے تو دس بھی کرنا خام خواہ باغ لینی جسم کا مشکلات کیا پیدا کی اور بلا خبر ادا دے کہ جو جمع یو ٹیچر کے وادش سرس کا داہی کو مردان کے دے اگر وادش کا پل انفور کے یا اگر انفور کے دو مردان کا وادش کا پکار دائیں کم دے کے داغی سڑی داغی ٹرانسفر دکھا مخال اسی تو حکومت یہ کار داخل کرے کہ بغیر سن پوسٹ مان دے ٹرانسفر کے اول بچے چالوں کے لیے اور ٹرانسفر میں اس حکومتان کا ہڑتال ہی نہیں اس داس گورنمنٹ پولیس کا تو داغا کے پکار دانی سے کم دے کے ہسبینڈ بھی آغاز کے دوائی سے خام مخا پوسٹنگ بھی لیکن کہ دوڑو مسئلہ دا آغاز دا 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 لنفر ناو دا حاتیانو ناو دا سالو شاہنے کے عزیز مردان تا
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. په داندی هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا تتی اونے تان دی ہلی خبرونا چ تاسو واوری دا ز فرخنده اسد درنا اجازت غواړم ته خدای پامان.
چیت
گلاب سکڑم کی ڈیراؤڑ دکان ٹولو منچے د گلاب سکڑم کی ڈیراؤڑ دکان ٹولو ಚೇತ ಗುಲಾಬ್ ಸಕ್ಕಣಂ ಗಿಡೈ ರಾವಣದ ಕಾಂಟೋಲು ಮುಂಚೇತ ಗುಲಾಬ್ ಸಕ್ಕಣಂ ಗಿಡೈ ರಾವಣದ ಕಾಂಟೋಲು ಸನ್ನಯಂ ದ ಬಂಗ್ಲೆ ಪಕ್ಕಿರ್ ರಾಜಾಯಂದ ಜುಂಗಳೆ ಸನ್ನಯಂ ದ ಬಂಗ್ಲೆ ಪಕ್ಕಿರ್ ರಾಜಾಯಂದ ಜುಂಗಳೆ ಮಿನೆ ಪಟ್ ಪಟೂಣಿ ನವೀಕಡಿ ಜಿಮಂಪ ಕೇದ ಮಿನೆ ಪಟ್ ಪಟೂಣಿ ನವೀಕಡಿ.